السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د دې ساعت د لنډې خبري برخې ډېر تمرکز پر همدې موضوع دی. په دې ساعت کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو پیل یې د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د سیلزپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی، شپږ سوه شل ټنه خوراکي مواد، وړه خیمې، کمپلې، صابون او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. تر دې مخکې ترکیې د هرات ولایت زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې وې. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې وران کړل او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه یووړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلې دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 تن افغان کډوال له ایران او 215 تن له پاکستان څخه ایستل شوي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11مه د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیرونو په شان د طبي پیښو له امله لا پسې خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایئر با کابل ته پونه کې یو الوتنه کوي. ایرانی هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وځنډولې، خو سږکال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیې هوایي شرکت. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدی بندر ته نږدې یوې کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باروي بیړۍ برید وکړ او د هغې انجن یې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د خدایدی بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایله لرې برید شوی او په دې برید کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کیږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 مترو اوږده وه د دې بارون کې بیړۍ له لاندېنۍ برخې سره لګېدلې ده. د یونان د بیړۍ چلوونې د دو سرچینو لخوا ویل شوي چې پر دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ رپیده په قصدي برید کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د یونان د بیړۍ چلونې وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې بیړۍ د هند پر لور روانه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، نن د جون 14مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو زر ورځې پوره شوې. د دې ساعت لنډه خبري برخه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. وروسته پکې ازادۍ راډیو مجله هم له یاده مباسي خورازو لمړي راپورته. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. له ښوونځیو محرومې شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت په 14م کال کې د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته بند کړل. هغه مهال یې وویل چې دا کار به تر امر ثانی پورې دوام ولري، خو دا د حکومت نږدې 3 کاله پوره شول، تر اوسه هم دغه ښوونځي نه دي پرانستل شوي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو 2 کالو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یو له غونجونو څخه ده چې لزده کړو بې برخې شوې ده او په خبره سختي ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړي دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تویل او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تویولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می
بریم. درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چیرې طالبان مرا نمیمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې اوس سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي، پونتون نه خلاص دي، او تر ډاکټر از دکړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته درسې دو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیالي هی دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو تا وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي، د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
تا تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ رادیو مجله خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس راځو دې راپور ته. لز دکړو محرومې یو شمیر افغان جونې وای د خوندزیو ل بندیدو وروسته کورنۍ په جبري توګه واده او کوژدې ته اړ ایستل دي. دوی ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویل چې دراتلونکو لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول اوس یوازې د ارمان تر حده پاتې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته موبایل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګه محروم اسوه. په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا ودیرس کلن سړی ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، یعنی اووم صنف کې وم. موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی، ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړ. لږ له زره نو مالي زما دبا لګې نه. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین تاسو نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د دې نجلۍ د عمل ور فريدې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتولکو افغاني ولور په بدل کې یات سړی ته ورکړی ده.
پلار چې صدا یو سپینګی دې سړی ته ورکړل چې هغه تقریبا سپږ ډېر سو د اسکلان ډېر خواږارانیم درلودل، خو فقط د سې کاسو چې ډېر پیسې دارو ما بیا نو پلار چې صدا یې دې کاسو ته ورکړل تقریبا اتلک له ولور ور باندې وخت. خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې مومي مجبور و.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان به لا بیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز دکونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن او چې له خوانځي محروم اسو او د کورنۍ لولوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سوي ده.
رضایت خودم نبوده دیم
په کوژدی کې زما رضایت نه و. کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم. هغه کوژدن مې د شکلن دی او زه اوس فعلاً 19 کلنه یم. هېڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي،
باید نامزاد شوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار دیگه
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کار ونشي، خو ډیره مجبوره کړم. څه وکړم؟ کورنۍ مې دنو څه کولای نه شم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که زه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنی خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخامې نونې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خود به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنی یوازې خوانځای لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وای د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وای یو کل وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه
و،
د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو به موکه کړل. مخکې له واده نه کله شو بیا نوې بنسي وینو د هیله مدرلو د راتلونکي ته چې خپل زده کړې په پای ته ورسو او کومې هیلې چې لرو هغه په پوره کړو. خو متاسفانه چې داسې هیڅ ونه سول. د زده کوونکو کورنۍ ته مې وینا دا ده چې اګه کولای شي چې دې ته زمينه مساعد کې کومه زمينه چې کله کله دې ته مساعد شوی یا په کورونو کې ځینې زده کړې کول کیږي خو به خدي نه راګرځي.
هڅه مو وکړه د دغونجونو د کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانیدو او ځینو کورنۍ له خبرو کولو ډاډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دوه وروسته لتیرو نږدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای سي؟ د بشري حقونو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان له قانوني عمر وړاندې او په اجباري توګه د خوانځیو زده کوونکو انجونو ودولو په اړه ازادي راډیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د دغو انجونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک او اندېښمنونکې مسله وي.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی ځوانان راځي، نوی شاعران ورته ملګري کیږي. دا د بهیر د ادرس څخه
پوهان آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د نه اتیا کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولی عهد او یوه موده د سری میاشتې رئیس و. شهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې تسپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه تطلی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي وادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د خاصیت اخستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منې درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتي ویډیا تاسوونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسی ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د ساجي شعرونه ویلي دي، او د استاد خلیل الله خلیلي سره چې استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاتې شوی وو، هغه سره د نږدې پاتې شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي، او دای په شعرونو کې صحیح تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لامغ کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر خوکلا ده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوی سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته توفه سوی ده چې هم یې نقاشي ده، د هم میناتوري ده، او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي، څشمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
د کورنۍ دغه داوه چې د په ژوند خپل علاقه منځ نه و، ځکه د ژوند په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و او بيخي ترک دنیا و او یو ډول هغه صوفیانه دغه کې واجد کې ډیر علاقه مند نو د دنیا د مسایلو سره نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویلې چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه د اندیشا په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې زه فکر نه کوم وکولای سي چې داغه ته خپل ورسېږي زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه مچ ځام وکړي تر هغه زما دا هڅه چې دی پیدا کوم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دی سیاسي وضعیت ته چې حالت راو دغه سعودي شي ساه نيسته نه او بل خپل نه علاقه مند نو کوشش مې دا دی چې یو لارې نه دی ولارې دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شیرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد چاپ شیرونه تاسو له کومه کړیو
ما د دوه رباعیات چې د پښوندلیک کې اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک وویل شو دوه څلوریزم دا څه خراخستی به شپه وکړه فارسی څلوریزم او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مناقش کړی دی خپل شیر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د تلافوان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د خو په کوټی کې هم جنی انزورونه ما خپل پسترګو لیدل وو بیا چاراته ویل چې دا خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته
یو خو هم دغه تابلو ته چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریان هم ستا چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامې ټول پرې کیږي
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خبر کړی دی او په ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه سوې کولې نو عجیب نه دي
دوی د دې موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوې په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبد چې ما څخه د ټکم نوښه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدی دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشتک روان پښتو خبري کوله
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به وورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي
ډېر په ښه شکل سره روان وي زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمیر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري
بېلکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقدي او شعرستان دي شو ته مطالعه کوي ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړو د خلکو سره ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر وا اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاتې شوی وي دا وي د فارح هم ستاینې غونډې لرو
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا پیغ باندې ملګری خبري کوي او کنه په سر ډول وي
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فنوا باندې
چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولي ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم را سرسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟ دوستان لیکل هم کوي،
لیکل هم کوي په جهیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورو دا ټول راټولو ټیکی په ټیکی باندې او بیا پر رسنې خبرو په بهر کې بیانو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی، ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوی وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي.
همت صاحب دا خو سو د شعر برخه، د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې په شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوې دي. خو دلته موږ سره دا بحث کې استادان کم دي، لښوونکي کم دي، ډیر کارونه دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سي ویل کېږي چې لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډیر ضرور دی. زموږ په څلور کلن کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شي ته سوې دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دی چې نثر په بېدون ځوانان کار وکړي او نقد دا وی د پاره جوړ شي. ځینې لوی استادانو سره په تماس کې سوي چې موږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي. نو ان شاء الله تعالی لار ورته لرو.
همت صاحب که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي د دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډیرو دوه دي په کومه دوه نه دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګه لوستي، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعیا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم یا باید څه ډول وکارول شي، کوم یا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري. 200 ورقې کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو پر ورو ورو کاوه اثر را بنده. د جانان سترګو پورو رو کاوه اثر را بنده. زه پوهیدم چې وه خوته اجل روان یم. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې یم روان نو لخپلو سره مال روان یم.